ستړي مسي وخت د ګرمي 12 بجې شوه د نن د خالي ورځ د 2015 کال د جولای 12 نیټه ده. زه عبدالحی کاکړ او اسرار مومند مو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه سات خبرونو په یو بل خبرې کړې کې هر کله کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاس. د پاکستان او هند اړیکو د شنگهای کانفرنس افغانستان قبایلی سیمو ایران او امریکا په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. د سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پیل کې به وار وار کوئ اسرار علی مومند ته چې د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان او هند صلاح شول چې د دواړو هیوادونو د خامی امنیت صلاحکاران به په نوې ډیلی کې د ترګری د مخنیوي په اړه او غونډه وکړي. د پاکستان وزیر اعظم وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. او د یونان پارلمان د حکومت د هغو نویو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره دریمه قرضه ورکوي. اوس خبرونو تفصیل. پاکستان او هند صلاح شول چې د دواړو هیوادونو د قومي امنیت صلاحکاران به په نوې ډیلی کې د ترګرۍ د مخنیوي په اړه غونډه وکړي. دا اعلان د هند بنو چارو سکرتر پرون وروستو له هغو وکړ چې د جمعې په ورځ په روس کې د شنګهای همکارۍ سازمان د سرمشري غونډې په څنډه کې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال له یو بل سره خبرې وکړي. دواړه مشران دغه راز صلاح شول چې په ممبئی کې د 2008 کال د ترګرۍ حملې د مقدمې تیزول لپاره به له یو بل سره مرسته وکړي. هند دغه حملې تور په پاکستاني وسلوالو لګوي او حمله دې کبله دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېر وخت راهیسې اړیکې خرابې دي. د هند بنو چارو سکرتر زیاته کړه چې وزیر اعظم مودي 2018 کال کې په پاکستان کې د جنوب ایشیا د هیوادونو د سرمشریزي غونډې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم بلنه اهم منلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي هیواد یې له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. بلخوا د روس ولسمشر هم ویلي دي چې په روایتي توګه ماسکو اسلام آباد خپلمنځي ښې او ګټورې اړیکې لري. پرون د روس په وفا ښار کې د یادو دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات په شروع کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل نوموړی وایي دا ډیره د تشویق خبره ده چې په دې وروستیو کلونو کې زموږ اړیکې ډیرې ښې شوې دي او پاکستان غواړي چې له روس سره خپل اړیکې لا نورې ښې کړي. موږ له روس سره د کاروبار، دفاع، انفراسټرکچر، توانایي، کلتور او په نورو څانګو کې څو کونجه اړیکې غواړو. بلخوا پر دې مخه د روس ولسمشر ولادیمیر پوټون هم ویلي دي چې د دوی د بانو چارو په پالیسۍ کې پاکستان مهم ځای لري او د دوی اړیکې د ملګرتیا پر اساس ولاړ دي. پاکستان ته د شنګهای تعاون تنظیم مستقل غړیتوب هم ورکړل شوی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استاذ او وسلوال طالبانو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړې. ویلي دي چې افغانستان د ترګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان جمهور ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د روس په اوفا کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې د سرمشریزي په څنډه کې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه او په افغانستان کې دایمي سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو هڅو یې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی پرون د شنګهای همکارۍ د ټولنې سرمشریزي ته په وینا کې وویل ترګر د سیمې د بې ثباته کولو هڅه کوي او نوموړي د دې ګواښ په له منځه وړلو کې د سیمې د هیوادونو د ګډ کار غوښتنه وکړه. نوموړی وایي موږ له چین، روس او هند سره چې د سیمې اقتصادي او سیاسي قوتونه دي پر همکارۍ حساب کوو. موږ غواړو چې له خپلو شریکانو سره هم د ترګرۍ او هم د مخدره موادو پر ضد مبارزې په برخو کې ګډ کار وکړو. د افغان حکومت او وسلوال طالبانو استازو 13 اونۍ د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې وکړي. د ترکیې مرستندویا سرمیشت ټولنې یا ریډ کرسنت سوسایټي د شمالي وزستان بې کوره کړل شو کډوالو ته خوراکي مرستې ورکړي. دغه مرستې پرون په بنو ښار کې شاوخوا زرو کورنیو ته ورکړل شوې دي. د پاکستان د سرمیشت ټولنې د قبایلي سیمو مشر اکرام الله جان کوکی خیل پرون مشر ته وویل د یاد سازمان دغه مرستې به جاري وي او د په خبره دوی د قبایلي سیمو لپاره نور هم پرمختیایي پروګرامونه لري. په شمالي وزرستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوک وسلوالو پر ضد د شروع شوو ضرب عذب پوځي عملیاتو له کبله سباندې 100,000 خلک بې کوره شوي دي. د یونان پارلمان د حکومت د هغو نویو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره دریمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د هیواد د وتلو مخنیوی وشي. په نو وړاندیزونو کې د پینشن په پلان کې اصلاحات او د مالیو زیاتول چې د وزیر اعظم الکسیس سیپراس په غوښتنه په شوې ټولپوښتنه کې د خلکو لخوا رد شول شامل دي. ټاکل شوی چې نن به د یورو کاروونکو په سیمه کې د شاملو هیوادونو د مالیې وزیران هم د دې وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا پوځو پرون ماښام ویل دوی او ملاتړو یې په عراق او شام کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر اهدافو شپاړسوی بریدونه کړي. په عراق کې د بایجې، فلوجا، حبیبه، حدیثه، مخمور، موسل او ځنه نور ښارونو کې د داعش ډلې پر اهدافو بمباري شوي. په شام کې بیا نړیوال اطلاف د الحسکا، حلب، رقا، عین عیسی، کوبانی او نور ښارونو کې د داعش مرکزونه بمباري کړي دي. په عین حال کې په یمن کې د مشکوکه بې پیلټه امریکایي الوتکې په برید کې د القاعده ډلې څلور غړي وژل شوي دي. په یمن کې د یو نوي اوربند تر اعلانېدو یو ساعت وروسته د سعودي عرب په مشرۍ سیمه ییز اطلاع په یمن کې د سنا او طاووس په ښارونو کې هوایي بمباري کړي. چارواکي وایي چې په دې ځایونو کې ځمکنۍ جګړې هم روانې دي. دا اوربند چې د ملګرو ملتونو په هڅو منل شوی دی له تېرې نیمې شپې راهیسې پیل شوی او ټاکل شوی چې د روژې د مبارکې میاشتې تر پایه پورې دوام وکړي. او اخیری خبر د کرکټ، د پاکستان او سریلانکا کرکټ لوبډلو ترمنځ دا مهال په روان ورځني میچ کې کوربه هیواد سریلانکا 155 رنزونه جوړ کړی دي او همداراز د سلورو وکټو په تاوان 155 رنزونه جوړ کړی دي او دی 15 اورونه لوبولې دي. په دمبوله کې روان د پنځو ورځنیو میچونو په دې سیریز کې لومړی میچ کې پاکستان ټاس وګټو، لومړی د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا اوته د مهال د مشال خبرونه.
د خبرونو مول اسرار عالم مومند واوریدل. په دې روانه غړې کې د جنونو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. پاکستان او هند یو ځل بیا په خبرو اترو په پیلولو سره سلا سوي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د شنګهای سرمشریز ته ویلي چې ترګر له افغانستان سره هیڅ ډول سیاسي ستونزه نه لري، بلکې دوی د سیمې د غیر مستحکمه کولو ډیزاین لري.
دیز آر پیپل هو ډو ناټ هاف ا پولیټیکل پرابلم وذ اس د ګورنمنت اف افغانستان. دی هاف ا ډیزاین ټو ډیسټیبلایز اور ریجن.
د فاټا د سېنټرانو په مرسته د اسلام آباد د بلدیتي انتخاباتو ترمیمي قانون له سېنټه منظور شو، خو دوی پخپله د خپلې سیمې لپاره قانون نسی جوړولای. څنګه احساسوي؟
د فاټا پارلیمنټیرین اوس پر هیڅ سټېټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنټیرین رول د قبایلو لپاره هیڅ دی.
د ترګری عزت د پاکستان د ملي تګلارې څخه د پاسه شپږ میاشتې سوي، خو یا دغې تګلارې له تمې سره سم لاسته راوړنې درلودلي. د دې پالیسي یو جوړونکی
یقینا اس رفتار سے تو نہیں ہو رہا،
پر اختیار ہم پہا رفتار نہیں کی گی حکومت طریقہ چھ پلان شوی وا.
دا ایران او دا شنگھائی دا کانفرنس دا پاڑا بانی نو رپورٹر نم لرو دا مشال ریڈیو سرو سے. او سم د خبرونی د پایل رپورت. پاکستان او هند د دوه خيزه ستونزو په پر امنه توګه پر حل کولو سره سلا سوي دي. د وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره جلالي دلی او د دفاع توانایي ترګري په ضد مرسته او تجارت زیاتول په ګډون مختلف څنګه کې مرسته او تعلقات ته په ود ورکولو خبرې کړې دي. دا هر څه پرون د جمعې پر ورځ په روس کې د شنګهای تعاون تنظیم د غونډې پر مهال وسوه. په دغه اړه نور تفصيل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د روس په خار اوفا کې د شنګای تاون تنظیم دورزنې سرمشریزه پایتور رسیدا چې پکې د پاکستان نمائندګي وزیر اعظم نواز شریف وکړه. د دوران هندستان او پاکستان ته د تنظیم مستقل غړیتوب او د ایران او افغانستان په ګډون ځینې نور ملکونو ته د مبصر درجه ورکړې شو. د غونډې ترڅنګ وزیر اعظم نواز شریف د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي سره ودیتل. تر یوې غنټې روان ملاقات کې د دواړو خيزه مسلو په پرمنه حل او د مذاکراتو لړۍ بیا شروع کولو په چارو غور شو. دې دوران نواز شریف نریندر مودی ته راتلونکي کال پاکستان کې کیدونکې د سارک سرمشریزه کې د ګډون بلنه هم ورکړه، کومه چې هغه ومنله. د غونډې وروسته یوه پنځه نکاتي اعلامیه جاری کړې شوه چې پکې د ممبۍ پیښو پلټنو، پوځي او سرحدي سکیورټي فورسز د مشرانو په سفر، د ماهیګیر قیدیانو په تبادله او د دواړو ملکونو د کامی سلامتۍ د مشرانو نوې ډیلی کې په ملاقات اتفاق شوی دی. د هندي وزیر اعظم سره ملاقات نه سربیره وزیر اعظم نواز شریف د چین، روس او افغانستان د ولسمشرانو سره هم ولیدل. د چین صدر سره ملاقات کې نواز شریف وویل چې د چین سره ښه تعلقات د پاکستان خارجه پالیسۍ اهمه برخه ده. دا رنګ د روس صدر ولادیمیر پوتن سره ملاقات کې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان روس سره ګڼ اړخیزه تعلقات غواړي چې پکې دفاع او توانایي څانګو کې مرستې پسر دي. افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات دوران وزیر اعظم نواز شریف د افغانستان په امن او مفاهمتي عمل خبرې وکړې. دې دوران تیر ورځو کې د پاکستان په مری کې شوي د افغان حکومت او طالبانو په مذاکراتي پړاو هم خبرې وشوې. د دې نه وړاندې غونډې ته په خطاب کې وزیر اعظم نواز شریف د سیمه ایزې ترقۍ لپاره د منطقې په امن او استحکام ټینګار وکړ او وی ویل دې سلسله کې شنګای تعاون تنظیم اهم کردار لوبولې شي. د دې ویناوا د سیمه ایز امن او استحکام لپاره ټول ملکونو لا د انتها پسندې، ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پرنګ مسلو د حل لپاره په شریک کار کول پکار دي. وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د سیمې د ملکونو وسایلو او مادني ذخیرو نه په ښه شان فائدې پورته کولو ضرورت دی او دې لړکې د سیمې ټولو ملکونو لا ریل، سړک، سمندر او فضايي رابطو ته د ودې ورکولو ضرورت دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا چې د پاکستان وزیر اعظم او د هند وزیر اعظم دواړو له یو بل سره لیدلي او د خبرو اترو د پیلولو هوډ څرګند کړی. په پاکستان او هند کې کارپوهان د دوی دواړو ترمنځ ملاقات ستاینه کوي خو ځینې اندېښنې هم لري. دا چې د اندېښنې او ستاینه څنګه ده، ګولایا سپدی اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د پاکستان وزیر اعظم میر محمد نواز شریف خپل هندي سیال نریندر مودی سره د جمعې پورس په داسې حال کې ملاقات کړې چې په دې وروستو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې وي. خو د روس په اوفا کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشریزي پسندو کې په شوې ملاقات کې دواړو مشرانو په دې سلا شوې چې په سیمه کې امن راوستل د دواړو ذمہواري ده. د دې ترڅنګ د هند وزیر اعظم نریندر مودی په 2018 کال کې پاکستان ته د سفر بلنه هم قبول کړې ده. د ملاقات وروسته په مشترکه اعلامیه کې ویل شوې چې د دواړو هیوادونو د قومي سلام سلاکاران به په نوی ډیلی کې ملاقات کوي او د اعتماد سازۍ لپاره به نوی ګامونه پورته کوي. په نوی ډیلی کې د دفاعي چارو پوها پراوین سوامی له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د پاکستان او هند مشرانو ترمنځ ملاقات ګټور وو خو هند اوس هم اندېښنې لري.
حالت میں اس وقت 26/11 کے بعد سب سے بڑا جو مسئلہ رہا ہے وہ دہشت گردی کا رہا ہے.
په هند کې د نومبر 26 بریدونو وروسته تر ټولو لوی مسأله د ترهګرۍ ده. په تیر یو نیم کال کې د اندېښنې راپورته شوې دي چې پاکستان د لشکر طیبه او جماعت الدعوه ډلو فشار کم کړی دی، نو په راتلونکو وختونو کې څه لوی پیښې رامنځته کېدای شي او حالات خرابېدای شي. که څه هم د ممبۍ تر بریدونو وروسته پاکستان میشته اورپکو ډلو لوی کاروایان نه دي کړي خو هند اندېښمن دی. دویم، د کشمیر د کنټرول پر کرخه حالات کړکېچن شوي دي او په تیرو دوو کلونو کې دراندازی هم زیاته شوې ده، نو هند په دې حالاتو فکرمند دی.
پراوین سوامی زیاته کړه چې د هند سرکار له تیر یو نیم کال راهیسې په دې خبره پوه وو چې داسې حالات جوړ نکړل شي چې له پاکستان سره حالات لا نور کړکېچن شي. بلخوا په پېښور پوهنتون کې د سیمه ایز چارو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان د هند ځینو کارونو په اړه ډېر اندېښمن دی. د زیاته کړه
نو پاکستان دوه قسمه اندېښنې دي. یو خدا ده چې پاکستان ولې چې کشمیر قضیه ده، بل د پاکستان دا خیال دی چې افغانستان کې دنه هند چې دی هغه کوشش کوي چې دوه اثرو سوخ پیدا کړي چې هغه د پاکستان خلاف استعمال کړی شي. پاکستان دا نه غواړي چې د افغان چې دی ملک بطور ملک یا بطور حکومت یا بطور ملکه پاکستان خلاف استعمال شي.
ډاکټر سرفراز ویل چې د دوړو هیوادونو مشرانو غواړي چې اقتصادي همکاري ته وده ورکړي، نو په دې مخه په شنګای همکاري سازمان کې شامل دل غواړي، خو روس ورته شرط یې خود یو چې لومړی خپل منځي اختلافات ختم کړي. نو هم دغه وجه ده چې د پاکستان او هند مشران په دې سلا شوي دي. بیا هندي کارپو پراوین سوامی وای چې په مشترکه اعلامیه کې د امنیت مسلې زیات دي او سیاسي مسلو په اړه سنې دی ویل شوي. سوامی زیات کړه
سکیورټی کې هی مسلې بھارت کې من میں سب سے آگے ہیں.
په هند کې د امنیت مسلې تر ټولو زیات دي. دلته په هند کې د سیاسي او اقتصادي مسلو په اړه دا یو سوچ دی چې په دې کې به پرمختګ په کلا رکیږي او زیات فکرمند هم ندي. خو کچېرې یو لوی پیښه رامنځته کیږي نو وزیر اعظم لپاره به مشکل وي، ځکه نوې ډیلی په امنیت زیاته توجه ورکړې ده.
په پاکستان کې کارپوهان د نواز شریف او نریندر مودی ترمنځ د ملاقات ستاینه کوي او دا نظر لري چې د نورو وختونو پرتله د سیاسي حکومت په فیصلو کې فوج هم له دوی سره دی. دوی هیله مند دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې به په سیمه مثبت اثرات پرې باسي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوو بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د پاکستان سینټ په اسلام آباد کې د کېدونکو بلدیتي انتخاباتو لپاره 13 ورځې یو ترمیمي بل منظور کړی و. دا قانون نه منظورېدی خو د قبایلي سیمو د سینټرانو په مرسته منظور کړل شو. خو له دې سره دا پوښتنه هم راپورته شوه چې د پاټا پارلماني غړي خو د دې هېواد د نورو برخو لپاره قانون جوړولی سي خو په خپله د قبایلي سیمو لپاره هیڅ ډول قانون نشي جوړولی. هم په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر رپورټ جوړ کړی دی.
اسلام آباد کې د زیارت پورس د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان لخوا په سینټ کې د اسلام آباد د بلدیاتي انتخاباتو په حواله ترمیمي بل وړاندې کړی شو چې پکې ویل شوی وو چې دا انتخابات د سیاسي جماعتونو په بنیاد وکړل شي. په دې موقعه د بل په مخالفت کې یو ویش اوټونه راغلل چې لکه بلې د حکومتي غړو سره د بل د نه پاس کېدو فکر پیدا شو. د کومې رستو چې دوی د فاټا سینیټرانو ته خاص وکړو چې د بل په حق کې دي اوټونه ورکړي. کله چې د فاټا سینیټرانو په اوټونو کې برخه واغسته نو د بل په حق کې درویش اوټونه راغلل او دا شان دا بل منظور کړی شو. که څه هم د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د ټول پاکستان لپاره په سینټ او قومي اسمبلی کې په قانون سازي کې برخه اغسته شي او د فاټنه د منتخب کېدو باوجود هم د قبایلي سیمو لپاره قانون سازي نشي کولای. کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د خیبر ایجنسی نه د سینیټر تاج محمد افریدی پر وړاندې کې خو نو هغه وی چې دا ډیره د بدمرغي خبره ده، خو دوی هلې ځلې شروع کړي دي او ډیر زر به دوی ته اختیارات ورکړل شي. نو موري زیاته کړه
کوشش روان دی ریفارم په شکل کې روان دی چې موږ د فاټا په اړه کې د فاټا په روایت په مطابق آئین کې چینجز در په راول لپاره موږ ټول کوشش کې لګي. امید په دوا دی کاله کې موږ په ترم کې وقرا پاس زمو د فاټا کونسل په شکل کې جوړ شي. مدا اختیارات به موږ ته ملاو شي عوام او عوامي شکل باندې پارلیمنت راځي، لکه څنګه په آزاد کشمیر کې راځي په شکل کې فاټا کې به په لوکل ګورنمنت شکل کې به الیکشن کېږي پاره کې به موږ کې قانون
همدا شان چې مشال ریډیو په دې اړه د فاټانا د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري نو پوښتل نو هغه وی
د فاټا پارلیمنتیرین اوس پر اټس سټیټس نه معلوم چې فاټا پارلیمنتیرین رول د قبایلو لپاره ایست دی. سره کم از کم د چرشي دو درو میاشتو کې زمونږه تقریبا یو پیندش پک میټینګونه وشول. هغه کې چې کوم گورنر اوس ریفارم کمیټي جوړه لري هغه سره موږ میټینګونه وشو، سفارم منسټر والے سره میټینګونه وشو او نیکست میټینګ څه کوم نه ان شاء الله مونږه دا خواہش ظاہر کرے رہے تو مونگا وہ مطلب دے رہے چھے فوج والا سارا میٹنگ کنا کھو
پدے کی قانونی ستونزی صدی او دے حل صدی کلی چھے مشال ریڈیو پدے ہا والا دا فٹا لائرز فورم نمشر او دو قانونی چارو تزیہ کار اجاز مومن نو پختن نو حغا اوے
دا دے ڈاریک تعلق چکم دے دا فنڈامنٹل رائٹس بنیادی حقوق سر دے او پدے کے ذمہ واری دا پارلیمنٹیرین جوڑی گی او پدے کے ذمہ واری دا پاکستان دا ہائی سپیریئر جوڈیشری جوڑی گی. وہ شکل دا یو ملک آئین دا یو آرٹیکل د بل آرٹیکل وایلیشن کوي نو پارلیمنت ته پکار دی چې هغه سو پورې د فاټا په حواله سره ترمیم نوي کړي چې کوم بل سینټ پاس کو او کوم بل اوس موږ تیارو او پارلیمنت ته وړاندې کوو چې دا بل یقینا به د ترمیم مشي سیکس په کلاس 7 کې او د قانوني اختیارات او قبایلو په پارلیمنتیرین چې کوم دي چې دوی ته په قانون سازي کې اختیارات ورکي.
یاد دي چې تیر وختونو کې هم وخت په وخت د قبایلی سیمو وکیلانو سپین روبو او سیاستوالو له حکومت د آرټیکل 2020 د خاتمه غوښتنه کړې ده چې تر مخه به ټول اختیارات د پاکستان د صدر نه اولسي نمائندګانو ته منتقل شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مدرسې اوسنی عصر
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
نړیوال مرستندوی سازمان سری میاشتې د وزیرستان بې کوره کلسو کسانو ته خوراکي مرستې ورکړې دي. دغه مرستې پرون په بنو ښار کې په شاوخوا زر کورنۍ کې وویشل شوې. سازمان وایي د ژوند په نورو برخو کې به هم مرستې ورکوي. عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
د پاکستان ریډ کرسنټ سوسایټي فاټا چیئرمین اکرام الله جان کوکی خیل په وینا د ترکیش ریډ کرسنټ سوسایټي په مدد دغه مرستې به جاری وي او نور هم دغه شان پروګرامونه لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال سلام خان د غلطه مشال ریډیو ته وویل نورې مرستندویه ادارې هم دغه شان د کډوالو مرسته وکړي او خصوصي ډول د کډوالو په صحت او تعلیم توجه پکار ده.
چې کوم د ترکی رنټ کرسو والا چې کوم روغلی دي دا نن کوم مدد وکړلو مش د نره ادارې ته د اپیل کی چې تو دې نه نقل وای سکه خپل نه پېږی دلته خلک ولټا رنگ ورکولو چې دا د نو شریف تي داسې غو مش نه د نو شریف په پرتلې دلی دي مش آئنده ده د نه دا ګیلامه دو وکیه مهرباني دا وشي دلته خالي دانه ته خوروک تا میزه دلته صحت تا تعلیم دا دې مهرباني دا وشي میسر دا بدیشا مدد کو او د هلګه د ستا وجو ورکړل شي لکه کله تعلیم دا صحت تا.
ناصر خان وای ترکی شرټ کرسن سوسایټي په شان نور مرستندوی ادارې هم چې په کډوالو کار کړی عملی ګام واخلي.
نمشته دا امداد ترغلا دا ترکیه درابنا او میز په دا باندې ډیر خاصی او په چار دو چنه را ان جی او ای می سره دغه نمونه تا ون وکړو او کډواله ته ساغ ضرورت اش په میشه کې مې انټری وکړو کوم خلک مې په غاشه ولې د کوشي پلسه اځي خلک ډیر تکلیف وې رسن دې ملاوله.
د پاکستان ریډ کرسن سوسایټي فاټا چیئرمین اکرام الله جان کو کې خیل مشال ته وویل د کډوالو مرستو لپاره دوی د ترکیش ریډ کرسن او نورو ادارو په مرسته ډیر پروګرامونه په پام کې نیولې.
ترکیش ریډ کرسن د طرفه دای دوه تمنګ اپیل کړو د فاټا د کډوالو د لپاره دو د زرو د فیملیانو پیکیج موږ ته د روجو د پر راکړو. دلته ترکیان اردوی زمګه را سره موجود دي. دلته اوسه وا کډوالو ته موږ د فوډ پیکیج ورکو. ان شاء الله موږ نور هم پروګرامونه شته لکه د فاټا ځوانانو د پر ټریننګ پروګرامونه خو زمونږ هر وخت جاری وي. اوس موږ د فاټا سلو د فوټبال ټیمونو د مرستې پروګرام شروع کوو د یتیمانو د پر د کونډو د پر د رزورو د پر ان شاء الله پروګرامونه شروع کوو. سپیډ ایجوکیشن د فاټا کې موږ شروع کوو.
د شمالي وزیرستان ضربه ازب عملیاتو په وجه لسلکه خلک بې کوره شوي چې د مرستندویا ادارو نه د مرستو غوښتنه کړي. دوی وایي د کډوالو په صحت، تعلیم او ځوانانو ماشومانو باندې خصوصي پاملرنه پکار دی چې د لپاره د دولت ترڅنګ مرستندویا ادارې هم عملی کار پیل کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
مشال ریډیو،
السلام علیکم.
د مشال
ریډیو
00 02 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
د پاکستان د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ څورې جوړاندې ویلو چې په باجوړ ایجنسی کې به د پاسپورت دفتر خلاصوي. د نورو قبایلي سیمو په څیر د باجوړ ایجنسی هم په سرګونو کسان په بارنه هیوادونو کې کار کوي. د دې ځای خلک وایي اوس مهال د پاسپورت دفتر نشکوالي لواجی لستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د شنواز ترګزی رپورټ اور.
دا طالب وسلوالو دشتون او وروستو د عسکري اپریشن په دوران د پاسپورت جوړولو اداره لباجوړنه سواد ته وړل شو. چې د باجوړ ایجنسی اولس به د سوات کانجو سیمې ته د پاسپورټ جوړولو لپاره ورتلل، ولې بیا دغه دفتر تیر ملګري کوزه دیر ته انتقال شو چې بیا هم د باجوړ ایجنسی اولس وایي چې په کار ده دغه دفتر باجوړ ته واپس راوړی شي. څو ورځې وړاندې وفاقي وزیر سیفران قادر بلوچ ویلي هم وو چې په خیبر پختونخوا کې به درې اویا نوي د پاسپورټ دفتر پرانستلی شي چې پکې شل دفتر به سږ کال او بقایا دفتر به را روان کال ته پرانستلی شي. نو هغه دا هم ویلو چې په باجوړ ایجنسی کې په پاسپورټ دفتر جوړولو باندې هم غور روان دی. نو په دغه اعلان د باجوړ ایجنسی قادر خان ډیر خوشحاله او مشال رډیو ته وویل
پاسپورټ د دفتر ډېر ضرورت دی او د امن تر څو پکې د امن خبره ده. نو په باجوړ ایجنسی کې شکر الحمدلله امن اوس بالکل برابر دی، امن راغلی دی. د ملک په نورو حصو کې څنګه صورتحال دغه شان د امن صورتحال په باجوړ کې برقرار دی.
د باجوړ ایجنسی د ولس پوهنه چې کله نه عسکري اپریشن شروع شوی په سیمه کې روزګارونه په نیمه پاتې شوي، خلک د مزدوریانو لپاره بهرنیو هیوادونو ته روان دي چې ورله د پاسپورټ د نږدې دفتر ضرورت زیات دی. یو مشر وای
مخکې به کراچۍ لاهور پینډۍ دی ته تو سرو راوئ سعودي ته ځو دوبۍ ته ځو او چې ګورو بس دس او پندره او بیس کسان په لسمه او شلمه ورځ باندې یو ګروپ دی روان دي. ځینو خلک دلته د کاروبارونو نه ډېر خراب شوی دی او خلک ډېر زیات کوشش دی دغه دپاره کوي.
او برهان الدین نه مې وپوښتل چې د تیمرګري پاسپورټ دفتر له باجوړ ایجنسۍ نه ډېر لرې دی، نو که خپل مشکلات راته ووایه.
مخکې نه لاړ شي هلته شپه وکړي، چا رشته دار وکړه، یا هوټل کې شپه وکړي، یا جومات کې شپه وکړي. نو بیا سهار زی هلته نمبر کې ولاړي، اوس خو سیستم داسې دی چې خلک قطارونو کې ولاړي، نو که بیا ورته نمبر میلاو نه شي بله شپه هم پې را شي بل هم پې را شي. نو داسې چې ځینې کسان دوه درې څلور هفتې پورې ټیم وته هلته تېری وته نه شي، ځکه چې هغوی دلته د بهر خلک بهر ته روان دي، مزدورو نه ځي.
په باجوړ ایجنسی کې د پاسپورټ د هغه پخواني دفتر ودانۍ لا هم ولاړه ده، خو اولس وایي حکومت دې خامخا د دغه دفتر سامانونه او عمله واپس باجوړ ته راولي چې د هغوی مشکل ختم شي. شانواز ترکزی، مشاوان ریډیو، محمد ایجنسی.
یالو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندې خبرونه. سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلو نیمه بجې په ژوندې پړه. او د خالی پورس د ماسپخین په درې نیمه بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليحا امیرزاده سره.
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې په سخت دریځ ډلو د بندیزونو باوجود په نورو نمونو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په مقاله کې راغلي که چیرې حکومت په رښتیا د ترګري خلاف عملیات کول غواړي، نو د دغه چانو ورپکو ډلو خلاف کاروایی دی وکړي. د مقالې نورې برخې له ګلایا ساورو.
ډان ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د ورپکیتوب تر شا مهمو وجوهاتو کې یو دا هم کېدلی شي چې حکومت د سخت دریځ ډلو په اړه په اندېښنو سترګې پټې کړې وي. د پاکستان د ریاست او سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ سینټ ته وینا د دې خبرې سم عکاسي کوي. ورسپانه د قادر بلوچ په حواله لیکي چې د جماعت دعوه او لشکري طیبه ترمنځ د رابطو یا تړاو هیڅ ثبوتونه نشته، نو ځکه د دغه ډلو خلاف کاروایی نشي کولی. ورسپانه زیاتوي چې د نوموړي بیان نخکاري چې دوی هم د فوج په شان د خو او بدو ورپکو پالیسي خپره کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم وفاقي وزیر تر اوسه پورې پاخه ثبوتونه نه دي ترلاسه کړي او د جماعت دعوه مشر حافظ سعید هم د رابطو انکار کوي، خو په حقیقت کې جماعت دعوه او لشکری طیبه په دوو نومونو یوه ډله ده. ورسپانه تاریخي تناظر کې لیکي چې کله په 2002 کال کې په لشکری طیبه بندیز ولګېدو، نو هم دغه ډلې خپل نوم په جماعت دعوه بدل کړو. حافظ سعید د لشکری طیبه مشر و. ډان ورسپانه سینټ ته د وفاقي وزیر د بیان په حواله سره لیکي چې په هغه هیواد کې دا یو دوامداره مسله ده چې ورپکې ډلې په نوي نومونو خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. دا یوازې جماعت دعوه پورې محدود نه ده. جیش محمد، سپاه صحابه او تحریک جعفریه چې پرې بندیز دی خپل نوي نمونه سره کار کوي. دغه ډلو یوازې نمونه بدل شوی دي او مشران یې هم هغه دي. ورسپانه لیکي چې د پیښور پر آرمی پبلک سکول بې درستو ډېر سخت غبرګونونه مخې ته راغلل، خو د ترهګرۍ ضد پلان کې د دغه شان ډلو خلاف کاروایی په اړه څه نه کیږي. ډان ورسپانه لیکي چې یوه خبره د جنگ په میدان کې د ورپکو پر ضد جګړه کول دي، خو بل په خاریو کې د دغه ډلو پر ضد موثر عملیات کول دي. په دې کې تر ټولو غوره لاره د دغه ډلو مشرانو خلاف کیسونه جوړول دي، د دوی شتمنۍ کنګل کول دي او د دوی د پروپاګاندې لارې نیول پکار دي. ورسپانه زیاتوي چې یوازې پابندي لګولو سره کار نه کیږي او قومي اکشن پلان تر هغې نشي کامیابېدی تر څو چې د دغه ډلو پر ضد بغیر له توپیره کاروایی ونشي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
او سم دولسمه بجو سوي دي اسرار له مومند به خبرونو لنډي وړاندې کړی.
پاکستان او هند سلاش ول چې دوه هیوادونو د خامی امنیت سلاکاران با په نیو ډیلی کې د ترګرې د مخنیوي پړه او غونډه وکړي. د اعلان د هند بونو چرو سکتر پر وروستو له هغه وکړ چې جمعې په ورځ په روس کې د شنګای همکاري سازمان د سرمشري غونډه په څنډه کې د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه هندي سیال لیو بل سره خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وايي هیواد له روس سره اړیکې لا نورې ښې کول غواړي. بلخوا د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن هم ویلي چې په روایتي توګه ماسکو او اسلام آباد خپل منځي ښې او ګټورې اړیکې لري. پرون د روس په اوپا ښار کې یادو دواړو مشرانو په خپل منځي ملاقات کې دغه څرګندونې وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغان حکومت د استازو وسلوال طالبان ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د کوربتوب مننه کړي او ویلي دي چې افغانستان د ترګرۍ او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو پر همکارۍ حساب کوي. د افغانستان جمهوری ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی د روس په اوفا کې د شنګای د همکارۍ د ټولنې د سرمشري په څنډه کې له پاکستاني وزیر اعظم سره په کتنه کې د پاکستان مننه وکړه. پاکستانی فوج او سرلخکار جنرال اهل شریف ویلی هغه بلوچ وسلوال چې وسلې جدید عادی جون په پیلېدو کې به یې هر ممکنه مرسته کیږي. د پاکستانی فوج د اماړي کوچنګ ایس پی آر لخوا پر ټویټر پاڼه په خبره شوی بیان کې ویل شوی د فوج مشر دغه خبرې د جمعې پورز کوټه ته په خپل یو ورځنی سفر کې کړي. او د یونان پارلمان د حکومت د هغو نو وړاندیزونو حمایت کړی چې له مخې به یې پور ورکوونکي د یونان د اقتصادي ژغورنې لپاره د هیواد ته درېمه قرضه ورکوي څو له یوروزون څخه د دې هیواد د وتلو مخه ونیسي. او د پاکستان او سریلانکا ترمنځ دا مهال په روان یوازنی میچ کې کوربه هیواد سریلانکا لږه شیبه وړاندې د 4 وکټو په تاوان څلوېښت اورونو کې 109 نوي رنځونه جوړ کړي دي.
د خبرونو لنډیز مولای اسرار علم محمد واوریدل. او سم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج سحر کتنه کوي.
نن ایکسپریس پرس پانی خپل ادریه کې د پاکستان او هند وزیر اعظمان په ملاقات باندې لیک کړی دی. ادریه وړاندې لیکي پروس کې د شنګای تاون تنظیم د غونډې په موقع د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د لیدو خوکتو خواهش څرګند کړو، کوم چې دې اړخ ته اشاره کوي چې د نوموړي په سوچ کې بدلون راغلی دی. په دغه ملاقات کې دواړو مشرانو په دې اتفاق وکړو چې منطقه کې د امن باوري کولو لپاره به په مشترکه توګه هلې ځلې کوي او هر سلبه د خبرو اترو په ذریعہ هواروي. ادریا اخیری کلی کې شنګای تاون تنظیم د غړو ملکونو لپاره یو غوره پلیټ فارم دی. نو باید چې پاکستان اوس لدې ګټه پورته کړي او نور ملکونه په دې قایل کړي چې ترهګری علمی مسله ده. نو په کار ده چې د هند په ګډون ټول ملکونه د ترهګری د خاتمې لپاره د پاکستان سره مرسته او ملګرتیا وکړي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادریا کې وایي چې د سند حکومت لخوا وفاق ته په 8 جولای یو خط کې لیکل شوی دی چې د مونو مخنیوی د پاره رینجرو ته د اپریشن جاری ساتلو د پاره یو میاش پراختیا ورکړی شوې ده. خو دوی به صرف کراچۍ پورې محدود وي او د سین نور 15 ډیویژنونو کې به د دوی کار نه وي. ادریا مخکې لیکي چې اوس پورې سین کې د رینجرو کاروایانو په وجه تر ډیره حد امن راغلی دی او دا نه یوازې کراچۍ کې وو بلکې د سین دننه ضلعو کې هم د رینجرو دورانکارو او جرایم پیشه خلکو په ضد کامیابی کاروایانې کړې دي. او دا په داسې حال کې چې کله د سین نور قانون نافذ کوونکي ادارې په امن راوستو کې ناکام شوې، نو سن حکومت د نور سیاسي ګوندونو په مشوره صوبې ته رینجر راوستل او دوی ته اختیارات ورکړل. ادریا اخري کې لیکي چې رینجر صرف کراچي پورې محدودول لوجې سن په دوو برخو کې تقسیم شي او بل د دې دا مطلب دی چې ګنی بادامني یوازې کراچي کې ده او نور سن خبر سکون دي. سن د حکومت لپاره کار دي چې د رینجرو لخوا روان اپریشن دي نه خرابوي او څنګه چې دوی کار کولو هم هغه رنګ دی ورته د کاروایانو اجازه ورکړي، ځکه چې د داسې قسمه فیصلو سره به د ولس په ذهنونو کې د صوبایي حکومت په اړه شکونه راپیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو له امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز او امریکایي مجلې نیشنل انټرست څخه پر جلا جلا موضوعاتو لیکل شوي دوه مقالې راخستې دي. نیویارک ټایمز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي خبرو موضوع څېړلې ده، او نیشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکونو هیوادونو ترمنځ د ایران د لانجمن نیټورک پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. پوریوال کاکړ د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه د مقالې په پیل کې لیکي چې د افغان حکومت استازو دا خبره رد کړې ده چې ګواکې دوی په پاکستان کې لداسي طالب استازو سره خبرې اترې کړې دي چې واقع نه درلود. د افغان حکومت استازو ویلي دوی چې د طالبانو له کومو استازو سره ژغیدلي، هغوی د طالبانو د مرستیال مشر ملا اختر محمد منصور په سلا راغلي وو. ورسپانه لیکي چې په دې خبرو اترو کې شریک د افغان حکومت استازو کابل ته لستنېدو وروسته ویلي چې په طالبانو کې په دې اړه اختلاف مخ پر پراخېدو دی چې له افغان حکومت سره باید خبرې وسی او کنه. د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ادعا وکړه چې د خبرې اترې پاکستاني چارواکو په خپل لاس کې اخیستې وي، او له داسې طالب استازو سره یې د خبرو اترو زمینه برابره کړې وه چې واقع نه درلود. ورسپانه لیکي چې په چټکۍ سره تیتو پره کېدونکې د طالبانو تحریک به د سولې پر خبرو اترو ډېرې بدې اغېز ولري، او دا اندېښنه دا پوښتنه راپورته کوي چې د خبرو اترو ملاتړ کوونکي طالب مشران به تر کومه حده اغېزناک وي. نیویارک ټایمز لیکي افغان چارواکي تمه لري چې له طالبانو سره به دا خبرې اترې په هیواد کې د سولې ټینګښت په لړ کې ګټورې ثابتې سي. ورسپانه زیاتوي چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په مری شارګوټه کې په ترسره سوو دي خبرو اترو کې دواړه غاړي پر دې سره سلا سوي دي چې په افغانستان کې به د سولې د ټینګښت لپاره لیدو کتو ته دوام ورکوي. بل پلو د امریکا نیشنل انټرست مجلې بیا د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ په ویانا کې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه روانو خبرو اترو ته کتنه کړې ده. مجلل کې کچيري په دې خبرو اترو کې ل شریکو مرکچانو څخه ځینی غوسسي نو دا به هیرانون کې نه وي. د مجلې په لیکنه دا ځکه چې اوس د خبري اترې یو داسې پړاو تر رسیدلې دي چې پکې شریکي ټولي غاړیا د ځان د امنیت او عزت مسله ګڼي. مجلل زیاتوي چې د ایران د ګامبا د هیواد لا د یوازیتو پر لور بوزي، کوم چې د درو لسیزو په خوا جګړې په لړ کې د لویدیز د مهمه هیوادونو پر ضد د قانوني کاروایي خبره کوي. نیشنل انټرست لیکي دا ګامبا د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او د دې هیواد د ولسمشر حسن روحاني لخوا د هغه څه ترلاسه کولو هڅو ته زیان ورسوي کوم څه چې هغوی د خبرو اترو لارې ترلاسه کول غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د روس په اوفا ښار کې د شنګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او په سرمشریزه کې منځنۍ اشیا او په مجموع کې سیمې ته د اسلامي دولت یا داعش د ګواښ د خبرېدو په اړه تازه بحثونه وشول. د روس په ګډون په پخواني شوروي اتحاد کې شاملو هیوادونو د افغانستان کې دننه د داعش د فعالیتونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه، خو افغان ولسمشر او نورو مشرانو د دې ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې همکارۍ پر اړتیا ټینګار وکړی. د احمد تکل رپورټ. او
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین افغانستان ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د رسیدو په اړه خبرداری ورکوي او وایي چې د ډلې په سیمه کې خپل فعالیت پراخ کړی. ښاغلی پوتین د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د ټولنې یا اس سی او له سرمشریزه وروسته په یو خبري غونډه کې وویل، موږ د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو زیاتیدونکو فعالیت وینو چې په افغانستان کې ریښې زغلولې دي. پوتین له ولسمشر اشرف غنی سره له خپل لومړی کتنې مخکې وویل چې په تیره یو لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو پوځي حضور د امنیت لپاره کوم مهم بدلون رانوست. دا سیال کې چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ویره درلوده چې افراطی ډلې به د دوی قلمرونو ته خپل نفوذ پراخ کړي، خو پوتین زیاته کړه چې افغانستان او روسیا له تروریزم سره په مبارزه کې د یو بل متحدان دي. د پتیره یو لسیزه کې د کابل او مسکو د اړیکو د عادي کېدو یادونه وکړه. زموږ د اړیکو په تاریخ کې بیلابیل پړاوونه وو، خو په تیره لسیزه کې د افغانستان او روسیې اړیکې بې له شکه د دوو دوستو هیوادونو ترمنځ اړیکې وو. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف پرونی غونډې ته په وینا کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د بې امنیتۍ د خورېدو خطر رښتینی وباله او ویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دا خطر له پامه نشي غورځولای. د شنګهای د همکارۍ د ټولنې مشرانو د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته د افغانستان پر امنیتی ستونزو بحث وکړ او موافقه وکړه چې د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ وکړي چې غواړي افغانستان له تروریزم څخه په پاک هیواد بدل کړي. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزه کې د سیمې د هیوادونو ونډه مهمه وبلله او ویل چې تروریستان غواړي ټوله سیمه بے ثبات کړي.
A significant number of them
terroristan lakume khwarazi yow ziyat shmir istaso lakhpalo hewaduno razi aw zamun khawra istemalawi so staso hewaduna ya de sim nor hewaduna be sabat takri muk bayat stunza tashkhis kru aw itraf kru che doi lamuk sara aw de afghanistan la hukumat sara kuma siyasi stunza na lari khud doi plan lari che zamuk sima be sabat takri د شنګهای د همکارۍ په ټولنه کې روسیا، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او چین دایمي غړي دي. په پرونی سرمشریزه کې پاکستان او هند هم د دایمي غړو په توګه منل شول. افغانستان، منګولیا او ایران د څارونکو حیثیت لري. ولسمشر غنی همدارس د پرونی سرمشریزه په حاشیه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل او د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنز د خبرو د قربتوب په خاطر یې مننه ترې وکړه. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استادو تیرونی د لومړي ځل لپاره په اسلام آباد کې رسمي او مخامخ خبرې پیل کړې.
د احمد تکل ریپورت موریده. یو امریکای جنرال ویلی چې روس د امریکا لپاره تر اسلامي دولت ډلې یاداش لوی خطر دی. د امریکا د لوی درستیز په توګه د ولسمشر باراک اوباما نوماند جنرال جوزف ټنفورد وایي چې د روس اټمي وړتیاو ته په کتو سره د دغه هیواد د امریکا ګټو ته لوی خطر ګڼي. ټنفورد دا خبرې د امریکا د کانګرس یو کمیټې ته کړي. په دې اړه نور چوسیات لملالي بشیر اورو.
جنرال جوزف ډنفورد د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټې ته د پنځشنبه په ورځ وویل که تاسو د داسې هیواد په اړه وایست چې امریکا ته په ښکاره تهدید جوړېدای شي نو زه به روسیې ته ګوته ونیسم. که تاسو د دوی چلند ته وګورئ د خطر له زنګه کم نه دی. ډنفورد د کمیټې مخې ته د لوی درستیز د دندې لپاره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د نوماند په توګه وړاندې سو. که د سنا لخوا تایید سي دی به د اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د جنرال مارټین ډیمسي پر ځای کار پیل کړي. د روسیې اټومي وړتیا او د دې هیواد د خطر پېښولو وړتیا ته اشاره وکړه چې د نورو هیوادونو او د امریکا د متحدانو خپلواکۍ ته پېښولای سي. د ویل چې د خپل اندیشنې په درجه وشینو چین دوهم، شمالي کوریا دریم او اسلامي دولت سختريزه ډله یا داعش څلورم خطر ګڼي. ډنفورد چې په خوا په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وو او اوس په اوبو او وچه کې د ځنګړو عملیاتو د وسلوال ځواک قومندان دی ویل چې چین د امریکا لپاره دوهم خطر ځکه ګڼي چې په آرام سمندر کې د امریکا ګټي او د چین پوځي وړتیاوي په چټکۍ سره زیاتې سوي دي. د زیاته کړه چې دا په دې معنی نه دی چې دوی اوس مهال یو فوري خطر دی یا امریکا دوی ته د دشمن پسترګه ګوري، خو د یو پوځي په توګه دا د دنده ده چې د نورو هیوادونو ارادو او وړتیاو ته نظر ولري. ډنفورد ویلی د شمالي کوریا اټومي پروګرام او د میزایلو ټکنالوژي په څرګنده توګه یو خطر دی. ډنفورد له اسلامي دولت سختريزه ډلې سره د جګړې په اړه وویل چې دوی د دفاع وزارت له اوسنۍ ستراتیژي سره موافق دي چې له نهو لیکو څخه د دوو لیکو مسؤلیت پر غاړه لري. دا ویلی کې دشمن ته د خوندې ځای ورکولو څخه ډډه او د سوریه او عراق د پوځیانو بیا رغونه ده. دا نور لیکي د امریکا د بهرنی چار وزارت او حکومت د نور برخو لخوا اداره کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1421 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاري پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفحات هوګه اوریدلای شي.
او سم د ایران پاړه یو ریپورت ټاکل شوی چې د ایران د اټومي پروګرام پاړه د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو تهران ترمنځ خبري نن او سبا هم دوام وکړي. یو جګپوړی امریکایي مقام ویلي چې توافق ته د رسیدو لپاره مهلت د دوشنبه تر ورځې پورې تمدید شوی دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر هم تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر 5 دایمي غړو سربیره له ایران سره خبرې اترې به نن او سبا دوام وکړي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون پر شپږ جمعې یو ډلې تور ولګاو چې د خبرو اترو په جریان کې خپل موقف بدلوي او د فشار له تاکتیک څخه کار اخلي. خو ظریف د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې د پرمختګ خبره هم وکړه او ویل چې وروستي توافق ته د رسیدو لپاره به نن او سبا هم خبرې اترې دوام وکړي. موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلی. پرمختګ مو کړای خو د پای ټکی ته د رسیدو لپاره باید له دې هم مخکې ولاړ شو. د امنیت شورا 15 دایمي غړو امریکا، برتانیا، روسیه، فرانسې، چین، جمع جرمني وروستي توافق ته د رسیدو لپاره تیر شپه مهلت ټاکلی وو خو خبرې اترې اوږدې شوې. له دې مخکې یو ایرانی چارواکي د خپل هویت د نه ښودل په شرط انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وو چې لویدیځو هیوادونو د ایران په وړاندې خپل دریځ نور هم سخت کړی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو دوه اونۍ تیریږي. په دې خبرو اترو کې د روسیې دریځ ایران ته ډیر نږدې دی. پرون د روسیې ولسمشر د شانګهای د همکاري د ټولنې د سرمشریز په حاشیه کې وویل ښکیل اړخونه به ډیر ژر یو توافق ته ورسیږي. ولادیمیر پوتین پر ایران د اقتصادي بندیزونو د سم د ستیلری کې دوه غوښتنه وکړه. موږ له دې ټکی څخه وړاندې ځو چې پر ایران لګول شوی ټول بندیزونه باید لری شي. خو پوښتنه دا ده چې کوم بندیزونه او څه وخت. موږ غواړو چې بندیزونه په مجموع کې او ژر تر ژره لری شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر چې د ویانا د خبرو لګډونوالو څخه د پرون وویل خبرې ډیر سست پرمختګ کوي. فلیپ هاموند خبريالانو ته وویل له هم داسې مسایل شته چې باید حل شي. موږ پرمختګ کوو خو له بده مرغه په کم سرعت سره، لکه څنګه چې تاسو هم دیونی په ترڅ کې ولیدل. پرمختګ شته خو ځینې مسایل له هم شته چې باید حل شي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه چې هر موافقه کیږي باید د امریکا کانګرس ته وړاندې او هلته تصویب شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې باید د دې توافق متن کانګرس ته د وړاندې کولو لپاره چمتو کړای وای ویلي چې ایران یو لړ سختې سیاسي پریکړې چې باید کړې وای تر اوسه نه دي کړې.
دا مشال ریډیو دا
فارن پالیسی مجلې کې د سشکاري چې افغان حکومت د سیاسي جوړجاړي پر لور نږدې کیږي غواړي چې له طالبان سره روانه جګړه ختم شي. خو په دې هیواد کې به امن حل راځي چې کله افغان ولس دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي او د دې لپاره به ضروری وي چې افغان ولس مشر هغه مسلې له منځه یوسي چې د سولې د پروسې مخه نیولې او د سولې پالي شورا کې موجود نیمګړتیاوي ختم کړي. د مقالې نورې برخې اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
فارم پالیسی مجللی کی کڅه هم په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو حقيقي نتیجې مخې ته نه دی راغلي. خدا خای چې افغان حکومت د جګړې سولې حل ته ډیر جمندې اوس داسې ښکاری چې افغان ولسمشر اشرف غنی په ورورو خو پر لپسې د سیاسي جوړجاړي پر لور نږدې کیږي او غواړي چې له طالبانو سره روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. خو امن به هله راځي چې کله افغانان د دغه ممکنه سیاسي جوړجاړي ملاتړ وکړي او د دې لپاره به ضروري وي چې افغان ولسمشر لومبه هغه مسلې لمنځه یوسي چې دا مهال د سولې د پروسې مخه نیولې او بیا د سولې په عالی شورا کې موجوده نیمګړتیاوي ختم کړي. د سولې عالی شورا مخه په هیواد کې خامي جوړجاړي ته لار هوارول او د پخوانیو جنگیالیو بے وسلې کول او عادي ژوند ته راوستل دي. د سولې عالی شورا په اویا غړو مشتمل ده چې پکې د پارلمان غړي، پخوانی جنگیالي او د مدني ټولنو مشران شامل دي. د دې ترڅنګ څلور دیش ولایتي امن کمیټیانې هم جوړې کړل شوې دي او د دې کمیټانو غړي د والیانو لخوا ټاکل کیږي او د دوی کار د طالبانو ادي ژوند ته د راوستلو لپاره زمينه برابرول دي. خو د سولې عالی شورا کوم واضحه تګلاره او اختیار نه لري. معلومه نه ده چې آیا د دې کار د یو بې طرفه منځګړي په توګه د جګړې ټولې خواوې د خبرو میز ته راوستل دي یا چې کله رسمي خبرې شروع شي نو دا به خپل رول لوبوي او کنه دا به د افغان حکومت په نمائندګۍ لوسلوالو سره د سولې خبرو تکینی. په مقاله کې وړاندې راغلي دي تر څو چې په سمت وګه د افغانستان مدني ټولنه د سولې په خبرو کې نوي شامل کړل شوی تر هغه غټوري نتیجې مخې ته نشیرات لې. په مقاله کې راغلي دي د تلپاتې امنیتي لوزنامو لپاره ضروری وي چې مرمنې د سولې د پروسې په هر برخه کې ونډه ولري. د مقاله په اخیره کې راغلي دي په کار چې له طالبانو سره د خبرو لپاره دا وار اشرف غنی واضحه پلان جوړ کړي. نو مورې ته په کار دي چې د سولې عالی شورا ته خپل کار په ګوته کړي
او د سولې په خبرو کې هغه خلکو ته هم برخه ورکړي چې لپامه غورځول شوی، لکه د بشري حقوقو دفاع کوونکي، پوهان، میرمنې او ځایي مشران، چې دارنګ یو داسې امنیتي تړون وشي چې د ټول افغان ولس په خوښوي.
د سولې پر لور
یو ناڅا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراتري
ولې ظلم چې ولې بیا ته دي
هر تر هغه بدرنګ څه کړه چې دا غمینه نشوند د سره نسته دا
غلې په میرا چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې څنګه ختميږي
موږ ته انده امید نور نه غوړي چې موږ به کنه ځمنه کتابو ته کینی ټول خپل فالو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
او سم د پاکستان د ترګریزد کمی تکلار پاړه یو امریکا پر وسه کال د دسمبر په شپږ سم د پېښور پر آرمی پبلک سکول ته بدروسه د پاکستان حکومت د ترګریزد شل نکاتی ملي تکلار جوړ کړه ل پانسیانو باندې سپورت کول ناقانونه ګرځول سو تنظیمونو پر ضد اقدامات پوځي عدالتونه جوړول د ترګرو مؤسساتي نظام رانول نفرت خورونکي مواد یا ویناګاوونو مخه نیول د مدرسو ريجستریشن د نېشنل اکشن پلان مهم ټکی دي اوس د دې پلان څخه د پاسر شپږ میاشتې پوره شوي خو کارپوهان لا هم د دې پر اغېزمنتیا او لاسته راوړنو بحثونه کوي په دې اړه مو په اسلام آباد کې د یوې غیر حکومتي څېړنیزې ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار فی سټډیز د مشر عامر رانا چې په خپل هم د نېشنل اکشن پلان د جوړونکو په کاري ډله کې شامل مرکه کړې ده له نوموړو په سر کې پوښتلې چې آیا د ترګریز تګلارې له تمې سره سمې لاسته راوړنې درلودلې دي او که څنګه دغه جواب
یقیناً اس رفتار سے تو نہیں ہو رہا
پر رختیا ہم پہا رفتار نہیں کی گی حکومت طریقہ چھ پلان شوی وا په بنیادی توګه کوشش دا وشو چې په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره یو چوکاټ جوړ شي چې لمخې په مختلفو څانګو کې د حکومتي ادارو خوري ورې رابطې په یو مزي وپیل شي په لومړي سر کې مو ولیدل چې لږ څه پرمختګ وشو خو د مختلفو ادارو لکه پولیس جاسوسي یا نور ادارې په دوی کې د ځنو لخوا غبرګون راغی خو د ځنو لخوا رانغی بیا ورسره دا هم وشو چې حکومت ورو ورو د سیاسي سمجھوته یا معاملې پر لور ولاړ نو په ځنو برخو کې تاسو ته به داسې ښکار شي چې ښایي څه پرمختګ شوی دی او په ځنو برخو کې خو بیا بیخي شوی
نه
امیرانا صاحب تاسو خبر وکړه چې پرمختګ شوی دی هغه په کومو برخو کې شوی دی
په هغه کې چې پکې پرمختګ شوی هغه دا چې په کومو سیمو کې چې د ټولو په همغږۍ د لټون عملیات شروع شوي وو په تیره بیا په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې خو وروسته مسله داره پیدا شوه چې کوم خلک نیول شوي دي نو هغه په عدالت کې څنګه حاضر کړل شي آیا داسې شواهد شته چې پر اساس یې مقدمې درج شي بیا موږ ولیدل نفرت خپرونکو ویناګانو په کولو ډیر خلک ونیول شول یوازې په پنجاب کې په یو امام دا ثابته شوه چې په کړه کې خوراونکو موادو او تقریر کولو کې ښکېلو لیکن دوی په سلګونه کسان ونیول خو پکې زیاتره عدالت ته حاضر نه کړل شول او د مقدمه په سر کې په ضمانت خلاص شول
او بہت ہی ابتدائی مرحله کې اوپر وو ضمانتوں کے اوپر ہے اوکے
تاسو چې د ترګری په ځد تګلارې کې د مدرسو پاړه چې ویل سی وو په هغه کې څه پرمختګ ونه شو بلکې حکومت سیاسي سمجوتا وکړه آیا دا سمجوتا ستراتیژیک و او که پر حکومت فشار و
میرا خیال ہے کہ ایک سیاسی کمپرومائز زیادہ تھا
زما په خیال دا زیات سیاسي سمجوتا و کله چې د نېشنل الیکشن پلان د جوړولو پر وخت د مدرسو په نظام کې د اصلاحاتو یا ريجستریشن خبره کیده نو هغه وخت حکومت سینه وډبوله او یقین راکړ چې دا ځل به هرومرو دا مقصد سرته رسوي خو څنګه چې وخت تیرېده نو موږ ولیدل چې د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ کې د مدرسو د اصلاحاتو په اړه کمیټې جوړې شوې او بیا د هغه ځېلي کمیټې جوړې شوې خو په دې کې د زیاتره کمیټې یو غونډه هم راونه بلل شوه نو ظاهره ده د مذهبي جماعتونو او طبقو پر حکومت فشار او
مذهبي طبقات کا حکومت
امرانه صاحب نو اخر کده مسله ده او د ترګری په خورول کې پر مدرسو زیات تور لګی چې نو پاکستان خو به یو ورځ دا کار کوي نو داسې ولارسته چې کار هم وسی او مسله هم نسی جوړه
بالکل یہ ایک نہ ایک دن تو کرنا پڑے گا لیکن حکومت کے جو اپروچ لگتی
ہے دا کار خوبا یو نه یو ورځ خامخا کول وی خود حکومت له تګلارې ښکاري چې توجه یې د ترهګرۍ پر لور ده، خو د ترهګرۍ د سرچینې له منځه وړلو خطر پر غاړه نه اخلي. حکومت هغه خلک نیسي او د انصاف عدالت ته حاضروي چې په ترهګرۍ کې نیخ په نیکه ښکیل وي. کله چې نیشنل اکشن پلان جوړېده نو زموږ دلیل دا و چې سمه ده که تاسو وایست چې مسله په ټولو مدرسو کې نه ده، نو که تاسو وایست مسله په 15% مدرسو کې ده نو تاسو هغه په ګوته کړئ. اوان موږ دا هم نه وایو چې هغه بند کړئ، خو په مدرسو کې د اصلاحاتو لپاره دې حکومت هوډ ښکاره کړي چې وروسته بیا په مجموعي تعلیمي نظام کې بدلون راشي. مسله ډېره خرابه ده، خو حکومت ته پکار دي چې لومړی ګام دې پورته کړي چې دومره خو ښکاره شي چې په رښتیا هم سنجیده یا جدي دی او دا چې خبره پر سم لور
بیایي.
امیرانا صاحب، موږ تاسو لیدلی چې کله د ترګرۍ یو پیښه وسي نو ټولې مذهبي پارټیانې د دې غندنه کوي، فتوا ورکوي، او خو کله چې پر مدرسو تورونه لګیږي نو دوی ډېر غوسه شي، نو دا څه څرګندوي؟
دا یو ډېر دلچسپ اړخ دی. دوی ته دا ښکاري چې په دې ترڅ کې د مدرسو پر ضد ښایي ډېر لوی سازش کیږي. نو دوی دا خبره له بهرنیو ملکونو لکه امریکا او غرب سره تړي چې ګواکې هغه له مدرسو په ویره کې دي، نو ځکه دغه څه کوي. خو رښتیا خبره دا ده چې داسې نه ده. په بنیادي توګه په تیرو 15 یا 1.5 کلونو کې په پاکستان کې د قوت یو متبادل مرکز جوړ شوی دی او هغه د مذهبي سیاست، او دوی ته چې څومره ملاتړ ترلاسه دی هغه په مدرسو کې دی. نو موږ ته دا معلومه ده چې مدرسې تر حکومتي نظام لاندې نه دي او په کې د حکومت هیڅ عملداري نشته. مذهبي ګوندونه دا فکر کوي چې له مدرسو سره به د دوی قوت او طاقت پر ځای وي. دا نه یوازې د دوی سیاسي مرکز دی بلکې د پیسو برابرولو او تنظیمي جوړښت ته ژوند هم دغه مدرسې وربخي.
اوس کی قوت او اوس کی جان جو ہے مدرسہ سیکٹر کے اندر ہے.
دا عامر رانا په اسلام آباد کې د یو څېړنیزې ادارې پیپس مشر چې د پاکستان د ترګري ضد ملي تګلار کې د کاري ډلې یو غړی وسل مشال لیډو سری خبرې کولې. د مشال لیډو د دې وخت خبرې غړي هم په دې ځای پاتې رسېږي. خبرونه دوام لري. راځي چې د سردار علم سردار ټکر په ژغ د خبرونه پای ته ورسو. په راتلونکي غړي کې به مشال لیډو بیا له تاسو سره وي.
در نغمه ما بیار بل ما خمی کده بلے پسر نغمه ما بیار دور ترگ میں کے خاطری ہم دیکھ سو کی گرزی دیکھ پشو کی جواب نسر شروع کرن بیار